ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ډیره تمه د پاکستان له دینی عالمانو کوي.
طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي، په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوړي.
افغانان چې له جګړو ستړي شوي دي اوربند غوښتنه کوي.
موږ د دوی څخه دا خواهش چې دا سوله وکړي، تاوتریخوالي کړي او دایمي ورتهبندې کړي.
په اوروزګان کې ښځې وایي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریحي پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی.
اوروزګان خوندي تېرو خوړو جاري کړي، نور کمېلې نه لري کړه.
د کندز ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وی تاریخی آبیده دل منزد لوپ حال کدی او دیره هم ده غصب لگواک سرم خامخ دی.
من هیلا ده حکمت نه داغه ده چه داغه تاریخ سیمو تا پام لارنه وکری تر سو لمنز لارده نشه.
خوالم رای خبرونه ده افغانستان او نلی دی سات پا مهم خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جو پیژندل شوی څېرې حامد میر چې تېره میاشتې پر پوځ انتقاد کړی و او بیا له خپرونو لرې شو بښنه وغوښته. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. بشپړ خبرونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمه شپه وسلوالو په ډزو د هالو ټرست د ماسې لس ماین پاکان ووژل او نږدې اتلس نورې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچولی، خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي وو چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې په وروستۍ کتنه کې له دې ډلې غوښتي وو چې په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې پر روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړی چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو، خو نور جزئیات نه دي خبره شوي. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي چې دواړو لورو په افغان سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د دولت د سولې مرکز پلاوي د سه‌شنبه په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سر خبرې وکړې. دا له تیر کوچني اختر را وروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې تر سره شوه. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکي استازي سره د ناتو د مرستو پر دوام خبرې وکړې. حمدالله محب پرون په کابل کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو پونتیکورو سره وکتل. د ملي امنیت شورا څرګندوي چې د غونډې په مهال د ناتو له لوري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ پر عملي ګامونو خبرې وشوې. ناتو ژمنه کړې ده چې د سپتمبر 13 وروسته چې د دې تړون ټول ځواکونه له افغانستان نه وځي د همکارۍ یو نوي پړاو ته به داخله شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ روانه اونۍ له واشنگټن څخه د لیدنې په مهال وویل چې د پوځي حضور له پای ته رسېدو سره به دا تړون خپل ملکي حضور ته په افغانستان کې ادامه ورکړي. په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې پر لارو چارو به غور وکړي او د افغانستان د یو شمېر مهمو تاسیساتو په ساتلو کې به له افغان لوري سره مرستې وکړي. تمه ده چې نن کابل ته د چین لخوا مرسته شوې د کورونا په لکونو ډوزه واکسین ورسیږي. د عام روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
نن اوس وزارت د واکسین د چین د هیواد لخوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه هغه عملاً به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبتې پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وویل چې په تېرې یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر 10,000 اوښتی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوروي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوروي لوبو په ای ګروپ کې دي چې د عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې 14 ځای لري او د عمان لوبډلې 9 ځای خپل کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جو پیژندل شوی څېری حامد میر چې تېره میاشتې پر پاوز انتقاد کړی و او بیا له خپرونو لرې شو بخښنه وغوښته. د په ټویټر کې پرون ولیکل چې پاوز ته د یوې ملي ادارې په سترګه ګوري او درناوی کوي. دی زیاتوي چې دی د زړه له تله د هغو کلماتو له کبله بخښنه غواړي چې د چا د ځورولو سبب شوي وي. حامد میر وروسته تر هغې انتقاد کړی و چې پر خبریالانو د بریدونو پر ضد اعتراض وشو او بیا د اسدالي تور په نوم یو خبریال په اسلام آباد کې په خپل کور کې ووهل شو. اسدالي په سیاست کې د پاوز پر ونډې اعتراض کړی و. حامد میر د اونۍ په پیل کې د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته ویلي وو چې د دې سربېره چې ژوند یې په خطر کې دی په پاکستان کې پاتېږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. دی د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې تېره شپه برېتانیا ته ورسېد. ټاکل شوی ده چې سبا ښاغلی بایدن د برېتانیا په کورنوال ښار کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا G20 په سرمشریزه کې برخه واخلي. د دې درې ورځنۍ سرمشریزه پر مهال د برېتانیا هدف دا دی چې له متحدو ایالتونو سره خپل اړیکې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په وخت اغېزمنې شوې وې بېرته عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایدن به د G20 سرمشریزه تر څنګ د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره هم دوه په دوه خبرې وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکا د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو غواړي چې بیلاروس د اروپا په شمالي کوریا بدل کړي. تخانوفسکا پرون له پلازمینې پراګ څخه د خبرو په مهال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې هیله وکړه چې د هغو خلکو او شرکتونو پر ضد بندیزونه زیات کړي چې د بیلاروس رژیم ته اقتصادي ګټه رسیږي. تخانوفسکا زیاته کړه چې لوکاشنکو نړیوال سولې او امنیت یو ګواښ دی او دا یو بیلګه ده چې د دې مې په درويشتمه د راین آیر هوایي شرکت الوتکه په زور راښکته کړه او یو خبریال ترې ونیو. تخانوفسکا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د بیلاروس د کړکیچ په اړه دې په لویو غونډو کې لکه د اوو سترو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشریزه کې خبرې وکړي او د بیلاروس د ډیموکراسي پلوه مشران د دې غونډو ته ورو غواړي. د اروپایي ټولنې هم هیله وکړه چې د بیلاروس پر کړکیچ په لوړه کچه یو کنفرانس جوړ کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکام. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې د حق پر موضوع خبرې کړې او د ژوند په شیبو کې مو هم د کابل د شهید شمشیر زیارت تاریخچه ته کتنه کړې. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. په دې غونډه کې چې آنلاین به ترسره شي او ځینې کسان په حضوري شکل په هغه کې ګډون وکړي، د افغانستان او پاکستان د پیژندل شوو دینی عالمانو سربیره د اسلامي همکاریو د سازمان استازي او یو شمېر نور چارواکي برخه واخلي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره له دوه کلونو راهیسې هڅه کوله چې اوس بریالی شو. موضوع مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي چې له دوه کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دغه کانفرنس چې موږ نن دایلوو په دې کې د موږ د 10 کاله غوښتنې، دوی غوښتنې ډېرې واضح دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د موږ عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان له علماو نه.
د غبرګولي په څلورمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د یوې آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تې تیر کال د اسلامي همکاريو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا و بلل شو او د قدس جماعت امام شیخ اکرم صبری همدارس د مکه مکرمه او مدینه منوره امامانو او د بنگلاديش او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خدا لومړی سل دی چې ګڼ پاکستاني دینی عالمان به په نننې غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هیواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وایي چې پخوا یو شمېر پاکستاني دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ له پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. هغوی راته ویلي وو چې د خارجي قواوو موجودیت یو ستونزه ده، ولې که خارجي قواوې دلته نه وي دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هېڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوبولي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریکه کړه، هغه د دې غونډې په اړه بې خبري څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبر چې څوک دې څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لوېدیځ لاسپوڅې ګڼي او د میله لومړۍ نیټې راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نوري هم سخته کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
سازده نازینه د کونړ ولایت څخه زه د یو نازینا په صفت باندې د افغانستان د یو جنگ ځپلي په صفت باندې راځي ورو نو بس ته د جنگونو لاس اخلي. افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلولین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دوه ټیمونو باندې مې غږ دی چې زما سوال ومني راځي نور په افغانستان کې صلح وکړي، نور په افغانستان کې د وینې توې د پرې دی دغه د مذاکرات میز ته کښېنئ، ورونه یو بل سره کښېنئ، لوړې ژورې ته راکش کوي. بس چې نور په افغانستان کې دا دوه څلوېښت کاله وشو چې جنګونه دي، ماشومان هم را زلمیان شو، زلمیان هم سپینګیري شو، سپینګیري هم په دغه ارمان مړه شول چې صلح به په افغانستان کې راځي. په بهرنیو باندې غږ کوو، راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح او ارامي راشي.
مخه دا جنگ کم کم شروع و ټول دوامدار سپوله بعدې ورځې د جنګو راغلي و وځو یا نه ناچاره راغلي و لا څوک له کوره ووځي چې ناچاره نه یو په کور ماوان ولګېد نیم کور مې ګډ شولو په زمانه و سپین ږیری مې ورې پاتې ده د المسیان ما راایستلې په مینو کې په بدالې کې په لوکتو کې په خلو کې مې ځان راایستلې ده.
لوګر نه دم پښتانه غوښتنه ده چې نور د جنګونه بس کوي، نور د اطمینان غم خوري بس د خلکو له چیرونه له هدا هر مسلمان له چیرینه غم ښکاري بس نور په چیرې کې غم نشتی بدبختی بس نور د افغانانو غم خوري دي. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورخ سي له افغانستانه.
محمد نادر ندرتی د ایران څخه کومل کی دا سول دایمي شي او د افغانانو ورونو او دغه ډول د ټول مسلمانانو ورونو ترمیان په قوت او ورورولۍ اتفاق او اتحاد راځي. ځکه چې دا یو څلوېښت کال کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویېږي.
موږ د نور د دغه مشرانو څخه دا خواهش کوي چې دا مشران باید دغه څه وکړي چې دغه ټول ولس ته د اولاد په سترګه وګوري، د اولاد په سترګه ورته وګوري، خپل عیال ته وګوري، د رب دا ټول ولس ته رقم دی وګوري، دا ټول د دې اولاد دي. موږ د دوی څخه دا خواهش کوي چې دوی زموږ سره د همکاري وکړي، دا سوله وکړي، دا تاوتریخوالی کم کړي او دایمي ورباندې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. ازادي رادیو اوري افغان پوسټ شرکت یو نوې الکترونیکی سیستم پرونه اعلان کړ چې لمخې به ګمرکي فورمې په انلاین ډول ډکې کیږي. د دې شرکت مشر احمد وایس په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دا سیستم د پوسټ نړیوالې ټولنې یا یو پی یو لخوا جوړ شوی چې په یو نیم سل هیوادونو کې عملي کیږي.
د افغان پوسټ شرکت وایي د دغه نوي سیستم هدف دا دی چې ګمرکي اطلاعات خوندي د سوء استفادې مخه ونیول شي او د ګمرکي اظهار لیکونو سیستم ساده او اسانه شي. د دغه شرکت مشر احمد وحید وایس د چهارشنبې په ورځ خبری کانفرنس ته وویل چې دا سیستم د پوسټ نړیوالې ټولنې یا یو پی یو لخوا جوړ شوی چې د افغانستان په ګډون په 150 هیوادونو کې پلی کیږي.
در سال 2021
د دې سیستم پلی کول په 2021 کال کې په ټولو هیوادونو باندې الزامي سو او که ګمرکونه دا سیستم ونه کاروي کوم پارسل چې لیږي اړوند هیواد یې بیرته مسترد کوي. یعنی دا سیستم افغان پوست او ګمرکونو باندې الزامي دی چې باید وی کاروي.
ګمرکات الزامي است.
نوموړي وویل چې پخوا به د یو جنس د لیږلو لپاره ساعتونه وخت نیول کېدل چې اوس په دغه نوي الکترونیکي سیستم سره یوازې 2 دقیقې ته اړتیا ده چې ګمرکي پوست لپاره اپلای وشي. د افغانستان د مالی وزارت هم له دغه سیستم څخه هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې د مالی وزارت تر اوسه د پوست پارسل سیستم سره په رسمي ډول نه دی وصل شوی، ولې په ټوله کې د مالی وزارت له هر هغه نوي سیستم څخه چې هغه د اسانسازۍ په برخه کې خلکو سره
لبلی خوا افغان پوست شرکت وایی تردی و روست گمرکونه حق نلری چه پارسل خلاص او وی گوری. بخوا تردی داسی شکایتون موجود و چه گمرکونه ده خلق و پارسل خلاص وی او تریچو استفاده کوی. افغان پوست شرکت ده غشان داد ورکوی چه نوی سیستم که ادرس ده توکو وزن قیمت او ده توکو شمیر پاره دقیق معلومات اخیصل کیگی چه پدی سر ده پارسل ده مسترد که دو مخنیوی کیگی. یاد سیستم پ ډیری اسانه سره حتی په ټلیفونونو کې د ایډی جوړولو لاره ترسره کیږي او د ساعتونو وخت ضایع کیدو مخنیوی کوي. د یادونې ده چې افغان پوسټ شرکت په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او تر ډیره د خلکو او ادارو ترمنځ اداري چارې اسانه چې د پاسپورتونو ویش مهم هغه بلل کیږي.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبیز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د اونیس پروګرام موضوع هم بیا په افغانستان کې روانې جګړې او د جګړو تر څنګ د سولې ټکنۍ خبرې دي. په تیر بیا په مکه مکرمه کې چې دینی عالمان سره راغونډیږي د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کوي. کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د کندز ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي آبمدې د له منځه تللو په حال کې دي او ډېرې هم د غصب له ګواښ سره مخامخ دي، خو تر اوسه پورې حکومت د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی. نور په دې رپورټ کې
په کندز ولایت کې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د تاریخي آبدو جایدادونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي او دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. لیکوال او شاعر محمد اسماعیل کلیوال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بالکل زه باید دا ووایم چې تاریخي آبدات د یو هیواد او ملت ژوندی تاریخ بلل کیږي او د یو ملت هویت ثابتوي. او کله چې موږ تیرو وختونو ته کتنه کوو او یا څېړنه کوو او هغه څه چې موږ ته تیرې شوې زمانه ثابتولی شي هغه هم دا تاریخي آبدات او لرغونی آثار دي. خو کله چې دغه لرغونی آبدات او آثار تخریب کیږي او له منځه ځي نو دا په دې معنی ده چې ګواکې زموږ د هیواد تاریخ او زموږ ملي هویت له منځه ځي.
د کندز ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین مایار بیا خبرداری ورکوي که ډیر ژر اړوند دولتي ادارې د دغه ولایت تاریخي ځایونو ته پاملرنه ونه کړي نو پراتلونکي څو کلونو کې به ټولې تاریخي آبدې له منځه ولاړې شي.
کندز ولایت یو د هغو لرغونو ولایتونو څخه دی چې دلته ډېر تاریخي ځایونه شتون لري او دغه نامدیو له امله زیاتره دغه لرغونې سیمې د نامعلومو کسانو لخوا کیندل شوي دي، تخریب شوي دي. زموږ هیله د حکومت نه دغه ده چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړ نه شي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکر قدردان هم وای چې دیو شمیر تاریخی سیمو زمکه دی سیمو ایز و زرواک و دی خلق و لخواه غصب شویدی.
یک آبادات است که تحت حاکمیت دولت قرار داره، یک آبادات است که موقعیت او تحت
هغه بده چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دی هلته موږ لاسرسی نه لرو. که هر ډول کیندنې او لاسوهنې پکې کېږي موږ څه نشو کولی. خو هغه بده چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې دی دلته هم د تاریخي عبیدو جایدادونه غصب شوي دي. خو دغه په تیرو څو کلونو کې غصب شوي دي او په دې دوه درې کلونو کې موږ د تاریخي عبیدو د ځمکو د غصب مخه نیولې ده.
په کندز کې نونس لرغونی عبیدې ثبت و راجستر دي او دا چې دغه لرغونې سیمې په کومو نومونو یادیږي له ښاغلي قدردان نه یې اورو.
بزرګتر نقدې کې در ولایت کندز از وسط قلامه دی بسیار بیشتر برخوردار است. از بالای سار کندز که بنام کهنه قلعه هم یاد میکنن نام ببریم.
د کندز لوی عبده د بالا حصار کلا ده چې څه باندې درې زره کاله لرغونی والی لري. همداشان کلا مناره تپه چهل دختران د حاجی شهید جومات د ساقیبای جومات د خواجه مشهد زیارت د امام صاحب روزه د امام صاحب د مهرنگار کلا د ژوبین تپه په علی آباد ولسوالۍ کې د قلایزار کلا په قلایزار ولسوالۍ کې د خان آباد ولسوالۍ زړه کلا او د سینورې عبدې په دې ولایت کې موجود دي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ رئیس په وینا چې په دې وروستیو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د امام صاحب روزه بیا رغول شوې او دغه شان د کندز په ښار کې د حاجی شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی دی لکه پاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز. او سربیره په دې په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپل د کندوز په لرغونوالي دلالت کولای شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
جون پښېبو کې د خبرونه البته د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. د کابل د شهید شمشیر زیارت تاریخ شته مو په کې کتنه کړې. په بلدي اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو بیا د زده کړو د حق پر موضوع خبرې کړې دي.
تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی.
خو سپراشو اورزګان ته په اورزګان کې خزی وای تر اوسه د دوی لپاره یو تفریحي پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. یو شمیر خزو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې نه کوم بل میله ځای شته او نه هم کولی شي چې په نورو د هغو ځایونو کې چې خلکو د تفریحي لپاره جوړ کړي دي هلته ولاړ شي ځکه دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په اورزګان ولایت کې شزی د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري بلکې د تفریح لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې دوه واره د ساتیري موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي. خو شزی نسی کولای چې په دغه ورځو کې هم تفریح وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ ښځې دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تفریح وکړي. خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نسته چې ښځې پرته له بیرې د تفریح لپاره ورسي. نوربیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکې ده او ازادي راډیو ته یې وویل چې ځینې خلک ستا د ښځو له تفریح سره مخالفت کوي ځکه چې د ښځو لپاره ځانګړی پارک نسته.
دغه تفسیر نه د کندهار ولایت کندهار د کابل داسې نه دي ډېرې خوارې وزارې دي. نور که میلې نه لري که داسې نه ځي او داسې پارکونه لري ګوره بس عینومینې ته ځي خلکي شریف ته ځي داسې ځایونه دي که نشته اوس لکه داسې ځایونه یې نه دي جوړ کړي پارکونه یې نه دي جوړ کړي بېرته زه سه مې نه کوه غوښتنه چې ده ښځه سم یو لار ور پیدا.
نوربیبي زیاتوي چې د دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلې لپاره ښځو ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اورزګان ولایت یو بل اوسېدونکې ده. دا له دولته غواړي چې په اورزګان ولایت کې دې ښځو ته پارک جوړ کړي.
نو دا تاسو وخت
د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار هم د شوزو دا خبرې تاییدوي، خوای چې دوی اوس په ترینکوټ ښار کې د شوزو لپاره ځانګړی مارکیټ جوړوي. بختیار وایي دغه مارکیټ چې چار چاپیره دیوال، څلویښت دوکانونه، شنه ساحه او چوکۍ لري، لویه برخه چارې بشپړې سوي او تر لوی اختره پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
خوندو لپاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جریبه ساحه کې دی، هلته به د ښځو د ژوند د ضرورت وړ توکي ټول به په هغه ځای کې سودا به کېږي. یوازې به خوندې ورځي هلته د هغه ځای څخه بیسنو کې د هغو چوکیدار او په هغه ټول ساحه کې هیڅ نارینه به هلته کار نه کوي، او تر لوی اختره پورې به یې تاسې د دې د افتتاح شاهدان اوسېږئ. خو اما هیله مو دا ده چې هغه خوندې چې هغه غواړي هلته دوکان خلاص کړي، شپږ میاشت لپاره په وړیا ډول باندې ورته ورکوو، هغه راسي هغه خپل سبتنام راجستر وکړي.
په اورزګان ولایت کې د ښځو لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د ښځو لپاره شایي د خوب لیدل وي، ځکه په دغه ولایت کې ښځې د بېلابېلو حقوقو څخه بې برخې دي، او دا د دولت له لورې لومړی اقدام دی چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یې ترسره کوي. چې نه یوازې به د ښځو لپاره تفریح یا د میلې کولو لپاره ځای وي، بلکې د ښځو لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځای وي. د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډیری ښځې د تفریحي فرصتونو د نشتوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا له پلوه ورته اړتیا لري په بېلابېلو ناروغۍ اخته دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغۍ ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د کورونا وبا په اړه مو د یو افغان ډاکټر څرګندونې واورېدې. راځو د جی او یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریز موضوع ته. ټاکل شوې سبا دغه سرمشریز د برېټانیا په کورنوال ښار کې جوړ شي. په دې سرمشریزه کې د امریکا، برېټانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا مشران د نړۍ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کوي. خو له اجنډا ښکاري چې په دې درې ورځنۍ سرمشریزه کې به پر امنیتی موضوع ته البته ډیره توجه وشي. نور په دې راپور کې
دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سره یو ځای کیږي او یو بل له نږدې ګوري. له کورونا سره مبارزه، د چاپیریال بدلون او د ولسونو واکمنۍ ته متوجه ګواښونه د دې غونډې د اجنډا د سر موضوعات دي. د کرکټ نړیواله ډله په یو راپور کې څرګندوي چې دا غونډه د لویدیځو هیوادو ترمنځ له یو لړ ناخوالو وروسته جوړیږي چې تر ډېره ایالت د 2019 او 2018 کلونو په غونډو کې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانالډ ټرمپ ځانګړی چلند و. خو دا ځل د جی او مشران د روسیه او چین په وړاندې ګډ دریځ لري، او په ځانګړي ډول د جو بایډن د برېټانیا سفر چې تر ولسمشۍ وروسته دا لومړی رسمي سفر دی، د غونډې اهمیت به نور هم زیات کړي. د سولې او امنیت موضوعاتو ته په دې نړیواله غونډه کې ډیر اهمیت نه دی ورکړل شوی چې دا چاره عادي نه ښکاري. که څه هم جی او ناسه په 1900 کال کې د هغه وخت اقتصادي کړکیچ لپاره رامنځته شوه، خو خپله لومړۍ ځانګړې اعلامیه یې په 1980 کال کې خپره کړه او پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځ یرغل وغانده. د جی او غونډې مشرانو تر دې وروسته د نړۍ د امنیتي او سیاسي کړکیچونو په اړه، د بالکان د جګړو، د منځني ختیځ د بحران او د لیبیا د امنیت په اړه خپل ځانګړی دریځ سرلود. د جی او هیوادو په وروستیو میاشتو کې هم دا موضوعات نه دي هېر کړي. د چیو د بهرنیو چارو وزیرانو د می په میاشت کې په لندن کې د غونډې پر مهال د ایران له اټومي لانجې نیولې د میانمار تر پوځي کودتا پورې خپل دریځ څرګند کړ. جیو هیوادونه به د کارنوال په غونډه کې د جیو پولیټیک موضوعاتو په اړه هم بحث وکړي، خو د اوس لپاره چې کورونا وبا خپره ده، د غونډې برخوالو پریکړه کړې ده چې شخړو ته لومړی توپ ور نه کړي. د کړکیچ نړیواله ډله څرګندوي چې دا خبره تر یو بریده د درک وړ ده، خو حقیقت دا دی چې دا مشران د جګړې او سولې په تړاو د نړۍ ډېرو لومړیتوبونو ته شانه شي ګرځولی. د کورونا واکسین لپاره پراخ مبارزه په هغو سیمو کې هم پکار ده چې په جګړې کې دي او کمزوري دولتونه لري، ځکه چې دا ویره شته چې د کورونا نوې بڼې پیدا شي. د چاپیریال په برخه کې هم د امنیتي شخړو مخنیوی مهم دی او د چیوه هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په تیره غونډه کې د خوراکي موادو پر امنیت تمرکز وشو او د غونډې برخوالو څرګنده کړه چې دا ډول ستونزې تر ډیره له جګړو پیدا کیږي، نو د چیوه هیوادونه نشي کولی چې د شخړو د مدیریت او د لانجو له حل څخه لرې پات شي.
دغه ورځ د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن به په دغه سرمشري ځای کې اعلان وکړي چې هیواد یې 500 میلیون ډوزه واکسین پیري چې د کوواکس د نړیوال ائتلاف له لارې د نړۍ په بېوزلو هیوادونو ته وړیا ورکړي. په همدې سره رسېږو د خپرونې دوهمې نیمایي ته. په افغانستان کې 8:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړ مش په وسلوالو په ډزو د هالو ټرست د ماسې 10 ماین پاکانو وژل او نږدې 13 نور ټپیان کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې پر روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکی استاد سره د ناتو د مرستو پر دوام خبري وکړي. حمدالله محب پرون په کابل کې د ناتو له ملکی استاد ستيفانو فونتیکورو سره وکتل. ټاکل شوی د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. د آسیا جام لپاره د غوراوي لوبه ده. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جو پیژندل شوی څېری حامد میر چې تیره میاشت پر پوزه انتخاب کړی او بیا له خبرونو لری شو بخنه و غوخته. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. کوم غوښتنې وي دي او نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونځ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. خو تر هغه مخکې په کابل کې د سید الشهدا د انجنو پر خونځي له ورستي بریده ورسته یو شمیر د دې خونځي زده کوونکې ویل کېږي په رواني ناروغي وخت شوي. ازادي راډیو د یو شمیر زده کوونکو له کورونا سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
دی وی تیاری ورځي تاریخ داستان دا د حدیثې غږ دی. د عاطفې مور چې یو میاست د مخه په سید شهدا خوانځي کې د بریټ په ځای کې و. دروان کال د ثور په 13مه کابل کې د سید شهدا خوانځي ته د ننوتلو دروازه کې د ځای پر ځای سوي ماينونو او موټر بم د چاودنې لامل د جمهوریت ریاست د دوهم معاونیت سرور دانش د دفتر د ارقامو لمخې لک تر لګه سل کسان وزل سوي او شاوخوا 150 نور پکې ټپيان سوي دي. له عاطفه سره بختیاری وکړه او د خپل نورو ټولګیوالو او خوندیوالو په تیر زخمی یا هم اونه وزل سوه، خو له رواني پلوه سخت اغیزمنه سوې ده. دا ولسکلنه انجلۍ د سید شهدا خوندی دی ولسم ټولګی زده کوونکې ده. هغه په اسانۍ خبرې نسی کولای، خو مور وایي چې هغه خپل لور لک تر لګه لاس روښتونونو ته لګولې، خو لا هم عادي حالت ته نه درګرځېدلې.
لاسونه او پخې شخی کېږي، خپل غاړه نیسي، خبرې نشي کولای، په ژور فکر کې لاړه شي او زمونږ خوا ته ګوري. وایي ډاکټر ته یې بوځي دوه یا درې ساعته تر شپږو ساعتونو پورې همداسې وي. همدا اوس مهال خپل عقل له لاسه ورکړی. په کور کې وایي دا څوک دی، له کوره یې وباسئ، وی باسئ، ته مې مور نه یې. دا یې اوس رواني حالت دی.
د عاطفې ډاکټر جمعه شیخزاده وایي چې د سید شهدا خوندې ته د عاطفې د کور نږدېوالی او د برید د ورځې یادونه د هغې ذهني وضعیت لا خرابوي او هیرولي ورته ستونزمن دي.
لبد مرغه موج یو څه نه وخت او پیژندل شاوخوا درې ورځې کیږي چې موج د هغه د اعصابو خرابېدو پر مهال د تیپی پرواني حالاتو اخته کېدو باندې پوسو. مورې ماته زنګ وهي ویلې چې وضعیت ډیر خراب دی. زه کور ته لاړم، ومې لیدل چې وضعیت واقعیت هم غیر نورمال دی. زیات وخت په هغې باندې عصبي عملې راځي، وروسته بې حاله کېږي، بې هوشه کېږي او ژبه یې ګونګۍ کېږي. تر ټولو مهمه دا چې د دې کور په ښوونځي پورې تړلی موقعیت لري، د کور ټول غړي یې شوقه دي.
ساکینه هم په دغه حمله کې له رواني پلوه زیانمنه سوې. دا د سید شهدا ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې ده. د ساکینه مور هاجر وایي
بے ہوش بس وہ چیغی بے وحلی یو ساعت تر دو دریو ساعتونو بے ہم چیغی وحلی پا ہوش کی بنا راتلا مول با روختون تا بیولو تا اڑکی دلو روختون کی بے ہم ور تا پیچکاری کولا چی کل بے ور تا سیرون او نور دا آرام در مال ورکل لج با آرام اسوا
دا یوازی عاطفه او سکینه ندی چی دا دی حملی لعمالی لروانی پلا وزیان لیدلائی بلکې د دغه پیښې له امله د یاد ښوونځي یو شمېر نور زده کوونکي او شاوخوا کسان هم په رواني ستونزو اخته سوي دي. د ډاکټر شیخزاده په خبره په سید شهدا ښوونځي له برید وروسته 40 نورو کسانو هم د ته مراجعه کړې او په بد وضعیت کې و. ځینو نورو یې ډاکټرانو ته مراجعه کړې ده او ډیری خو یې هیڅ روغتونونو ته نه دي تللي. د سید شهدا د نجونو ښوونځي پر زده کوونکو برید د کابل په لویدیځ کې تر ټولو خونړی برید دی. په دې سیمه کې وړاندې هم په تعلیمي، کلتوري او حتی زیږنتونونو او لوبغالو برید سوی دی. دا د افغانستان د 40 کلنې جګړې یو کوچنی مثال دی. د رسمي احصایو له مخې د هیواد د نفوسو لویه سلنه د جګړې له امله په رواني ناروغیو اخته سوي دي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشری حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلس ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې دپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه سوی هم د نیاز نه خبره هغه دری او خشته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمي موسسې دوی هم ډېر لوی کار دی. خدای واز متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته
هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت ده، خو خلق همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیک مرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوي د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق ده، دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او د وسره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدار ډول د یو متوازن معرف لپاره دولت ځان مسول ګني، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدارقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمينه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدارقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره طرحې باید ورکي، او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دي. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري، زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازن معرفت لپاره متوازن عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کوم ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت ده، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته ده. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته ده، یو لوی چالش ده. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیان هم مجبوریږي چې چیرته لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بینجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګان نه لګي پانتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپل لورګان تر دولسمه ایسته بار نه پریدي، نو دا ډاکټرانه خو اسمان نه نشي راولیدل چې تاسو سره شي تاسو خدمت کوي. یعنی دلته خلک هم ځنه مکلفیتونه لري، الته بهترین پانتون شته، الته خه مکتبونه شته، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده، بل یو ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتې کوي. مثلا زوی ته زمينه برابرې چې پانتون تلشي، خو لور ته زمينه نشته، نو دا بل ستونزه ده په ټولنه کې. نو دا ډیر لوی دوه خندونه دي چې یو
امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانی مکتب ته
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا دی ما ورته قانون جوړ کړی، او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر ناری نه ده. په یو وزر اولوتل نه کیږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې خزینه ډاکټر نشته، نارینه ته خزانه زی غمری، نو دې لپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلق، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی او علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي، او خلق خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که درته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتل، او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري، او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولرئ. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دا شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د شهید شمشیر علیه الرحمه د جماعت په تاریخ او د چې ولې شهید شمشیر ورته وایي خبري است.
لومړی مساجد کې راځي چې اصحاب رضی الله تعالی عنهم په واقع کې دی ډبرې خود سه وایي د تزه شهید شمشیر ویل چې د په هر غزوه کې دوه توري لاس کې ولا په دوه تورو باندې جګړه کوي.
ټولنیز او سیاسي بدلونونه ولې د یاد جماعت باندې بدلوي؟
همیشه به شاهان او پادشاهان د خلکو دی توجه لپاره او د خلکو دی زلونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیان او بناونه کول.
د شهید شمشیر علیه الرحمه د جماعت او زیارت په باب خلک څه وایي؟
زه ګورم بعد خزه لاشي د جماعت یو لار یو دیوال سي د دیوال چپ کې خپل سر پکې به ته نه روان شي. مانه یې خور یې رو ری درو د خو جماعت د دیوالونه ولې چپ وایي؟
د شاید شمشیره د جماعت د اوسنی حالت په اړه هم معلومات درکوو. لازادی رادیو سره وسی. درنو دوستانو، تاریخ پوهان وایي په کابل کې شاهد شمشیره جماعت چې خپل زیړ او ګنبدي شین آسماني رنګ لري د پلازمینې له لومړنیو جماعتونو شمیرل کیږي. یاد جماعت چې دوه پوړه لري د کابل د سیند پر غاړه جوړ دی. د شاهد شمشیره علیه رحمه د جماعت لوی والی 1092 متر مربع او لوړ والی 425 متر مربع دی. تاریخ پوهان زیاتوي چې حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال چې کله د عربو مسلمانانو په کابل حمله وکړه، د لهکر یو تن لیس بن قیس بن عباس چې د جګړې پر وخت به دوه تورې په دوو لاسونو کې نیولې وې او جنګېده به، دلته وژل شوی دی. بیا عربو په همدې ځای کې خښ کړ، د قبر په خوا یې جومات ورغوه او نوم یې پرې شاهد شمشیره کیښود. دینی عالم او د پوهنتون استاد ډاکټر نورالله کوثر د شاهد شمشیره د مسجد د لرغونتوب په اړه وایي:
د اصحاب رضی الله تعالی عنهم په وخت کې دې ډبر ایښودل سوی و یا دلته مونځ سوی و. دته ځکه شاهد شمشیره ویل چې د په هر غزوه کې دوه تورې په لاس کې ویل او په دوه تورو به جګړې کولې. خو د دې هغه تاریخي پس منظر راګرځي د دې مسجد آبادېدو ته. شاهد شمشیره یا دوشمشیره شاه قیس بن لیس لقب و او د مسجد هم بیا وروسته کله چې دی په همدغه ځای کې د مسجد ته څیرمه چې مقبره ده دلته دی دفن سوی ده، وروسته بیا د ده څیرمه یا دته مخامخ یا دته تر څنګه دلته جماعت په جوړ سوی. ولې په تاریخي قدیمی جماعتونو کې راځي؟ خدا جماعت ډیر زیات کارته وران سوی ده او بیرته جوړ سوی ده. علت دا و چې دا خو یو د اسمایي غره په لمنه کې و او بل د کابل سیند تر څنګ و. همیشه به شاهانو او پاچایانو د خلکو د توجه لپاره او د خلکو د زړونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیان او بناونه کول.
شاهد شمشیره جماعت ته له ډیرو پخوا زمانو څخه خلک د جمعې، اختر او نور ورځو د لمانځه لپاره ورځي. لکه څنګه چې ډاکټر کوثر هم خپل خبرو کې ویل، شاهد شمشیره جماعت له پایله بیا تر اوسه څو ځله جوړ شوی دی. یو وخت شاه امان الله خان مور هم یاد جماعت له بنسټ بیا جوړ کړ. د شاهد شمشیره د مسجد پاک له دوو کسانو خبرې اورو چې په یاد جماعت کې لمونځ کړی دی.
نوم می زیارت ګل دی. پیکس کړه درې وخته سره وخته دې سره راځمه او خپل مونږ کوم وبې ته ځمه. زر کسان نوم زیات راځي. دلته د بعضې ښځې ګورم، یا ښه سړی ګورم، راشي کلوپونه چاپوي. زه ته وګورم، زه خدای پاک تاسو دې کلوپ کې څه شی دا کوي چاپ کوي. زه څه ګورم، بعض ښځه لاړ شي د جماعت یو لار یو دیوال چې دا دیوال چاپ کې خپل سر پکې دې بيته نه روان شي. زه خو عمل ته کار کوم، زه داخله ګورم. مانه یو خور یې رو ریت رو دا خو هغه د جماعت د دیوالونه ولې چاپوي؟ دا ولې هغه کوي؟ جم جماعت کې دوره کنه پل کوم، الله ته سوال کوم، دا الله نه وړم. هغه الله به راکړي راته.
نوم محمد آصف تا ونګرار ولایت چپیر سالی اوسیدونکی. دغه جماعت کې ډیر مثبت کارونه شوي دي او ډیر ښایسته او ښکلی جوړ سوی ده او ښه موقعیت هم لري چې کله دلته د کابل اوسیدونکي او دغه اشخاص راځي د لمانځه دپاره ځای ده، د لمونځونه پکې کوي خلک او هم د ښایسته موقعیت لري او د عبادت دپاره بهترینه ځای ده. د الله کورونو باندې باید خلک مصرف وکړي، هم دولت هم عوام ولس سره یو ځای شي او د مستاسی مساجد چې دي دا باید ډیر ښایسته او ښکلی جوړ شي.
یو وخت د فاتحو مراسم هم په دغه جماعت کې نیول کېدل، خو وروسته له دې عمله چې د ښار منځ دی د موټرو ګڼه ګوڼه به ډیره او ترافیکي ستونزې به یې پېښولې. بیا په دغه جماعت کې فاتحه اخیستل کم شول. د جماعت تر څنګ زیارت ته هم ډیر کسان د دعا لپاره راځي. 25 کلن جمال چې په وینا یې رواني ناروغي لري، په دغه زیارت کې خپلې نارامۍ ته آرامي او سکون لټوي.
خپل رواني تکلیف لرم، لاسونه لړزيږي همیش. وایي څه وخت زه تفانچه وینم، واله په تفانچه ورور وژن کیږي. هند هم پلی یم، اروپا کې هم، روسیا کې هم تداوی مې کړی، اوس افغانستان کې هم تداوی لاندې یم. نوي سره 5 نوي سره څو یم. دا زور دغه زیارت تور اسه زه ګرځم، د الله نه کیږي، د ډاکټر نه نه کیږي. وخت زه دلته راځم، دعا کوم، ماته سکون راځي. زه تر څو چې بل لفظ زیارت ما غواړي، دوی غواړي. انسان هر انسان دلته نه غواړي. تاسو زه دلته راغوښتې کله شی مطلب ته راغلی، اما خدای تاسو د تقدیر کې لیکل استاد به دلته راسي او د ما سکون ترته راځي.
د شاهد شمشیره په خوا کې د سپینو او رنګه کوترو ښکلا د شاعرانو پام هم ځان ته راولې دی. شاعر وایي:
سګ میله خدای دغه فصل داسې سپین غوښتی دی لکه داستا د پاولی دارا کمیز مسته پړکېدلې لمن او لکه د شاهد شمشیره د زیارت سپینې کاغذي کوترې. سګ میله خدای دغه فصل داسې سپین غوښتی دی. د شاهد شمشیره د کوترو د ښایست په اړه د کابل اوسیدونکی جمال له نورو خبرو سره.
لمونځ د نه قضا کېدو لپاره دی مسجد ته راځي، خو چې بل اړخ کې ګورې نو کفترې دي. زمونږ افغانان خو بیا د کفترو مینهوال هم ډېر دي، خلک ساتي په کورونو کې. خصوصا دلته بیا خلک دا نظونه شیان چې کوي د دغه دانه راوړي ورته اچوي. خصوصا دا کفترې چې دي بل ولایت ته که څوک ویسي که نه دا بیرته دلته راځي، خپل مسیر ته راځي. زه خپله خصوصا د خاص چې کله لاړ شم سودا دپاره راوړم، نو ځم مسجد ته لمونځ کوم، بیا هغه نه بعد راځم کفترو سره دانه اچوم، کینم عکس اخلم، ویډیوګانې ته کوم. نو دا بیا کله فیسبوک ته سندرو سره شعرونو سره نور کلیپونو سره بیا جیګوم.
د کابل د شاهد شمشیره د سیمې اوسیدونکي او مدني فعاله فوزیه دانشجو وایي چې شاهد شمشیره جومات او زیارت دواړه له خاطرو څخه مالا مال دي. نوموړی د فرخوندی د وژل کېدلو کیسه کوي، وایي چې د دې لپاره نه هېریدونکې پیښه وه.
زموږ مقدس مکان دی چې دلته راځو هر کله په میاشت یو وار راځم، دې په خاطر چې زما یوه خاصه عقیده ده. قدس مکان دی او عقیده مو ډېره ورته هر پلات چې زه د فرخوندی د منار دلته د سهنه تیریږم، پر ما باندې یو اور لګیږي. د دې په خاطر چې خدای دا خو یو شزه خو د افغانستان جامع مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دلته سنتي کارونه او ځینې عقیدتونه ده. خو زه په هغه خبره باندې پوه نه یم چې حقیقت خو بیا هیڅوک داسې په وحشت او په داسې ظلم باندې یو کس نه وژني.
د ملي انکشاف د افغاني ساختماني شرکت د ریاست د عبیداتو او رغونې د پروژې مسؤول انجینر نوید احمد رباني وایي چې د وروستي ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکم پر بنسټ او د ملي انکشاف د شرکت په مرسته د شاهد شمشیره د جومات د بیا جوړونې کار د 1902 کال د سرطان په میاشت کې پیل او د 1904 کال د ثور په میاشت کې بشپړ شو. نوموړی د بیا جوړونې لامل او د جوړښت بڼه روښانوي.
دا آبده د برخو عواملو لکه اقلیمی تاثیرات او نورو مسائلو په اساس تخریب شوی و او د ترمیم ته اړتیا درلود. د ریاست جمهوری هدایت په اساس د افغانی ساختمانی ریاست او د ملي پراختیایي شرکت دا مسجد د ترمیمات شوی ده. په ټولو مراحلو کې د تاریخي اصالت په ترمیماتو کې ونیول شوی ده. دا مسجد وروسته له دې چې آسیب شناسی او تحقیقات تکمیل وشو، د آبداتو تاریخي متخصصین په نظریاتو باندې په څلور بخش کې ترمیمات شوی ده. د مهندسی بخش ده، د استرکچر په بخش کې ده، د میخانیک او آبرسانی بخش کې ده، د برق او ساوند سیستم په بخش کې ده، د سقف آنپوش او د سقف چوبی مسطح ترمیم شویده. ټول میناتوری چې مخکې شوی و د اماغ ډول چې اصالت تاریخی چې ونیول شو په دوم مرحله کې یا په تکمیلو برخو کې احیا شویده. د دروازو او کلکین ټول اماغ ډول د عبداتو اصالت په اساس ترمیم شویده. د گنبد تحکیمات باندې کار شویده.
د شاهد شمشیره د جومات او زیارت امنیتی ساتونکي وایي چې د شپې سپوږمۍ او د ورځې لمر ته هر ډول ستونزې ګالي، خو د یادې تاریخي سیمې ساتنه کوي. د شاهد شمشیره زیارت یو ساتونکی له نورو معلوماتو سره.
ته وظیفه موږ لرو کوم څوک چې که چاته حاجت ورنکي هغه ورنکي، څوک چې اثر ته څوک په عذاب نه کړي هغه ته تر پر موږ امنیتي کسان راغلي اسو ولاړ یاسې هغه لپاره. داسې کسان چې پرېږدي موږ وضعیت نظر کې الکان ګورو، څوک چې زیارت کې خپل زیارت لپاره راځي، فاملي پرېږدو، غیر الکان چې هغه ته څه ولاړ کنه هغه موږ نه پرېږدو.
ژوند په شیبو کې
فکر د مستقبل مړ وجود را پیاش شي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي اکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی
قدر منوتن کو دم غړی د شاید شمشیره په جماعت کې خلکو ته د لمونځ اجازه نشته نو ځکه د منځله پاره څنګه زیارت ته ورځي نوید احمد ربانی وای کله چې دوی د شاید شمشیره مسجد د حج او اوقاف وزارت ته وسپاري له هغه وروسته به د خلکو پر مخ خلاص شي په دې اله چې په افغانستان کې د بیا جوړونې پروژې ډېرې او تاریخي سیمې آباد شي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چل
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم